باندې ستاسو نظریات، پوښتنې او انتقادات لرو، تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
سلامونه ستړي مشي. وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. لازد رادیو څخه روانه خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اورئ چې د ولسمشر انتخاباتو زیات شمیر نوماندانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې تر دې مهاله نه دي معرفي کړي. د راپور سربېره د ټیفا بنسټ له مشر سره مرکه هم لرو. دا شن له دې مهم خبرو چې د هلمند ولی وایي دایش پلان لري چې په هلمند ولایت کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. د سمنګار د ولایتي شورا یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله دوه قوي سنگرونه ویشتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد ال اسیمین د خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د سولې د بین الافغاني مذاکرو او د جمهوري ریاست د ټاکنو ملاتړ هم کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر غنی په جده کې نن سهار تر دې مخکې د اسلامي پراختیا بانک له مشر سره خبرې وکړې. دغه بانک ویلي چې غواړي د کرنې، انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجار دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي وادي، بسیاینې، پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالحلیم آغا او یو ملګری یې د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د دغو کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا هم څرګندونه ده چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. د کندهار په شولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلول طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو هم پکې برخه درلوده په څو سیمو کې عملیات شوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د ایتلافي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چولې په سیمه کې ایتلافي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پاره طالبان وژل شوي دي.
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیانې شوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې 203 تن د قول اردو په ویلامه کې ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې 6 تنه وسلول طالبان وژلي دي. دغه قول اردو ویلي چې په وژل شوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی. د لبنان پوځ وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د خو دغه شیوه ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داسې حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالی زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د لبنان پر حاکمیت شکاره تیرای بللی او ویلی دی چې دا نوې تهاجم سیمه ای ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. په همدې حال کې د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې جواب پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنی د دې ډلې مطبوعاتي دفتر ته سخت زیان واړاوه. دوی ویلي چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی ویشتلې. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسه کې په خپله سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د دوی پر بحثونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د بحث په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون بحثونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز وو چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامله سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 3 کالونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین قاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکلې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. قاسی ویلي د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه مرکې لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د ولسو نوماندانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 2 تنوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي معرفي کړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر 1 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر 1 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د سارونکو نه معرفي کول د اندېښنې وړ بولي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، او دا چې د سیستم مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بي باور کړی دی چې
دا شان لدی مهم خبرو چې د هلمند والی وای دایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو زمکو لسکونه کړي ماینونه ایستلې دي. د انصاف پلټ کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونو د سر موضوع. له انتخاباتي کمپاینونو دا د یوې میاشتې په تیریدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي ورپېژندلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نیټه د سومبلې 1 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولی شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارونکي معرفي کړي. او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه له 12 کاندیدانو نه یوازې 2، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 1 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر 1 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی، او نور موږ خپل د عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدی چې پر انتخاباتي کمپاینونو یو میاشت اوړي. ډېرې کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وی، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل و، خو کاندیدانو ورته ډېر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 22 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د څارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلاره نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د څارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د څارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
در مجموع شورای کاندیدان په نظر رسل
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي، د انتخاباتو او څارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپله کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل څارونکي ور ونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې وخت کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تروس پرې څارونکي نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخ ته لاړ شي، نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په انتخاباتي موضوع تمکیږو او د انتخاباتو کې د ناظرینو پر رول خبرې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څارونکو نه پیژندل د دغه بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا چې د نوماندانو لخوا د څارونکو نه پیژندنه او په دې پروسې اغیز څه دی، خاطر پردیس د ټیفا له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ناظرینو د نه فکولو لاملونه څه کېدای شي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې، هغوی بې باور کړی دی چې انتخابات نه کېږي. او د بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستا دغه حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره، او کمیسیون لکه بی طرفه نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړي.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي، د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولینا سلفی سره چې ناظرین نوی په ساحاتو کې دور انسلوزو مستا په انتخاباتو په پاره کې دغه سیاسی ستونزا او امنیتی ستونزا نور ستا په انتخاباتو کې چې دغه ناظرین نوی د انتخاباتو ورست که یعنو شفافیت مثال تنو سو استفاده کی گی دلتا دغه ولایتی مسئولینو خپل گرایشات لری دغه تکتون سره، او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي، نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي. او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره، او د مونږ لپاره، د وطن لپاره چې ناظرین نه وي هلته شفافیت به نشته، او شفافیت به نه وي، او زمونږ د منل ول نه وي د نتیجه او د انتخابات.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه اونۍ د پاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې تر څو د سولې خبرې معلوم شي، له هغې نه وروسته بیا مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډیر ناوخته نه شي چې بیا دوی خپل ناظرین معرفي کړي؟
اوس هم ناوخته دی، اوس هم ډیر ناوخته دی، ځکه چې کله چې هغوی ناظرین تا کې هغوی ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغوی ته پلان جوړ کړي او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره. اوس هم ناوخته شوی دی متاسفانه. دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره. سولو خو یو طولانی پروسه دی چې سوله هم وشي، خو یو میاشت کې نه کېږي. نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. سوله خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ کړي. خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال تړونه هم لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزی نه لري چې هغه څوک غواړي سوله غواړي د هغوی اوالیه سوره چې دده چې انتخابات ده. دا د بېاعتمادي فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ارتیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده و چې د ولسمشر انتخاباتو د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سارونکو د نه پیژندلو په لاملونو یې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردې سره مرکه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دا او د مجله تاسو همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوري. د هلمند والی وای دایش تروسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب او جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د دایش د فعال حضور خبره مني او د غډله وای چې په صورت ډیریږي او کای مخونه نیول شي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. هغه هلمند چې نوی سلنه د طالبانو په ولکه کې دی، څنګه امکان لري چې د دایش د فعالیت په مرکز بدل شي؟ بیا به نور جزئیات په دغه راپور کې وورو چې زما همکار الیاس تایی له هلمند را لګل.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو او په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د هغه تهدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کیږي چې ګمان کېږي د وسلوالو طالبانو لخوا پلان سوي ول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د یوې بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل دوی ته په ځینو شمالي ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه خلکو دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې زموږ سره مسایل شریک کړي دي، وایي داعش هلته شته. یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب هلته په سیمه کې په کم اندازه شروع کړي دي. نو وګورو چې وروسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي، وزوري پراخه کیږي او که پرداغه دریږي.
تر عراق او سوریه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د داعش لورته د طالبانو یو جلاسوي مشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې وروسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د هوغو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځان ته پیدا کړي، مګر تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رارسېدلی، عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
کچو هم د هیواد په ختیځ کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت سته، خو په هلمند کې چې اکثره سیمې او شمال ته غځېدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي، څنګه داعش حضور کولای سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شي، هغه د هلمند او د افغانستان دپاره په جان او تاوان ده. د دې دپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات یې وسي، تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خوا ته د طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي، خو تر اوسه د ولایتي شورا د دغه نوي ادعا په اړه خبر نه ده کړې. مودلی استای د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم یو امنیتي موضوع، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راز د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې خپل ضعف او ناکامي پټه کړي. نور حال د اجمل آرین په دغه راپور کې.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نگانه ډېر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري، د ټول خلک دي شایبي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه وس یو مرمۍ په دغه جنګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډېر مدرن او پیشرفته شایي، لکه دوربین سو د بعضي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 زری وسایت لمنځه تعال کوم دوی کی خو دای واقعت د سپیلن دښمن د پښتو سره نه برخورداره.
خو خغلی سانګزی د په ډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم ځای تر لاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وای چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي. د کندوز چهاردری ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او راځي په دې کې چې یو مرمۍ نه مونږ کمبوت یاستو کمبوت دا اوسو چې ګر څلور راکټ په دې تاکټ لرو مهمه کم لرو او دا دان شي کاځه چې مونږ ورکوم دلته دښمن نشي دې مخه مخ دیوال په دیوال مونږ راځي یو دوه دانی ولي.
خو د امنیت قمندان وایي چې د دې ولایت ټول امنیتي پوستې په کافي اندازه مهمات لري. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم یې وانخیست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر راستو هغه مدرن نسله چې د طالب په لاس کې ده، چې منګ د ویژا د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سلام نشته. نو کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سلام حتمان له همسایه ملکونه په دوه تر راځي.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټه کړي.
د امکاناتو وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي، خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بیا هم د هیواد په شمال کې پاتې کیږو. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلوونکي او سورلۍ شکایت کوي چې طالب وسلوال ترې باج اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته سیرمه وسلوالو طالبانو سړک تخریب کړی او ګاډي فرعي لارو ته رهنمایي کوي، چیرې چې دوی واکمن دي او هلته له مسافرینو او موټر چلوونکو پیسې اخلي. دوی وایي چې د تیلو ټانکرونو ته هم اور ورته کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزجان د لارې د امنیت خوندي ساتلو په مقصد دی عملیات پیل کړي او په 1300 ساعتونو کې کابو دیرش وسلوال طالبان وشل دي. مجیب حبیب زای له بلخ خبري راپور لري.
وسلوال طالبان د مسار جوزان پر لوی لار لا مسافرین او موټر چلوونکو باج اخلي او د نفتی توکو د لیک ټانکرو ته اور ورته کوي. سوړلی او د مسار جوزان پر لار د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلوونکو وایي چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او ځوروي دي. دی وایي چې وسلوال طالبان د مزار جوزجان په لوی لار د امنیتي پوسټو سره په یو کیلومتري فاصله کې د تلاشۍ کمربندونه لري او وسلوال فعالیت ترسره کوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي خالد یلدا شیپاړه ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د امنیتي پوسټو تر څنګ ګاډي دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي، د تیلو ټانکرې دروي او کباج ورنه کړي اور وراچوي. اجمل اکبري د مزار جوزجان په لوی لار د بار وړونکو ګاډو چلوونکي وایي چې وسلوال طالبان امنیتی پوستو ته چیرمه عمومي سړک وجاړ کړی او موټر چلوونکي دې تاړکوي تر څو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سره کې مزار جوزی جان طالبا
په لوی لار طالبانو عمومي سړک درې ځای د بولتوزر په وسیله وجاړ کړی او لارې یې مسدودي کړې دي. دوی موږ اړ باسي تر څو لا فری سړکونو لاړ شي او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهارګولک نهر شي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایا کې په تیرې یو اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د مزار جوزان په لوی لار امنیتي بيزونه جوړوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار جوزان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي، خو وایي چې په تیر اته څلوېښت ساعتونو کې ملي اردو په همدې مسیر کې لا ډیر شو زیات وسلوال طالبان له منځه وړي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د مزار جوزان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي. جنرال احمدزی وویل
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غله راوځي، هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي راوځي د غو راپور دی په وخت زمان مسره کومک کی موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې تراوځي باجګری کوي هغه د منځ یوسو او پولیس وډونه په دې اکل کې جدي پلان لري، پروګرام لري چې بيزونه ایجاد کړي. د دوی د بيزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایک
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان په لوی لار لا موږ چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خواندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. مجیب حبیب سای ازلی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دغه مطالعه راپورونه او مرکه او خبرونه چې همدا شپه د ازادي رادیو له سپو خبريږي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ومومئ. هلته ولولئ پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ فعال حضور لرو. په فیسبوک ټویټر کې هم موږ کولی شئ چې وسره ولته هم زموږ سره ملو اوسئ. په یوټیوب کې هم په زړه پورې ویډیوګانې د ازادي راډیو لخوا جوړې شوې دي چې تاسو هلته موندلی شئ. بریتانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې سو د غلطه د برتانوي کښتیو آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته له هغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې په هورموز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سیوا شوې دي. اجملن پر نور تفسیر وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزیر بن ویلز وایي چیرې چې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ تګ راتګ کوي او خوندیتوب له خطر سره مخ وي، دوی به د ملاتړ لپاره هلته ووسی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگي بیړۍ به د فارس په خلیج کې د مونټروس او کینټ له جنگي بیړیو سره یو ځای شي، څو دغلته په هورموز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتګ خوندي کړي. هورموز تنګي د نړۍ د تجارتي بیړۍ چلونې یوه مهمه لاره ده. په دې سیمه کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د برتانیا د بیرغ لرونکي یوه بیړۍ ونیوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګۍ په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې. امریکا اندېښنه لري چې ایران په هورموز تنګي کې چې له خلیج څخه د تیلو د انتقال مهمه لاره ده د لویدیز بیړیو په وړاندې ستونزې جوړوي. برتانیا ځینو لویدیزو هیوادونو او د خلیج ځینې دولتونو د ټرمپ دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی. واشنگټن ایران یا له ایران سره تړلي عناصر په هورموز تنګي کې په تیرو دوو میاشتو کې پر بیړیو د یو لړ بریدونو په ترسره کولو تورنوي. ایران دا تورونه رد کړي. ایرانی چارواکي چې پرله پسې وایي د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دی، په وروستیو کې ویلي چې په دې سیمه کې بهرنی نظامي حضور د بې ثباتۍ سبب کیږي. د لندن او تهران ترمنځ سترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې د جولای په څلورمه نیټه د برتانیا شاهي ځواکونو د تیلو یو ایراني ټنکر په جبل طارق کې په دې شک ونیو چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګېدلي خام تیل انتقالوي. دا ټنکر وروسته له هغې چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ورکړ پرېښودل شو، او د رپورټونو له مخې دا مهال د مدیترانې په سمندر کې د ترکیې په خوا روان دی. امریکا بیا د ایران د سپاهي پاسداران ځواک سره د مرستې په تور د دې ایراني